یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
رسیدیم به پایان این مجله خبری از صبحانه رادیو آزادی. برنامه های ما ادامه دارد. حالا با همکارم اجمل اند باشید. آقای اند خوش آمدید.
دیر از زیاد هم منن ستر فروغ قدرمون و آوریدون که وقت پا افغانستان که در سهر اتواجه شوی. دوستان وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې د بادغیس والی ونتوانی د نوې ټاکل شوی والی چې دغه ولایت ته د سفر پر مهال یې هلیکوپټر په هوایی میدان کې راښکته شي. همدارنګه دا اوري چې ولسمشر ترامپ ویلي که چیرته ثابت شي چې کوم هیواد په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو یا په امریکایي اهدافو د بریدونو په بدل کې وسلوالو ته پیسې ورکړي، امریکا به یې په وړاندې جدي اقدام وکړي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ یو ځل بیا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د کمولو خبره کړې ده. افغان چارواکي دا کوي چې 19 وسلوال طالبان د بلخ په شولګري ولسوالۍ کې په یوه جګړه کې وژل شوي دي، او د امریکا متحده ایالاتونو د سوریې پر یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو د دې هیواد د پوځي واحدونو پر قمندانانو بندیزونه لګولي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ یو ځل بیا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د کمولو خبره کړې ده. ولسمشر ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر ډیره راکمیږي.
We're at the lowest level in Afghanistan that we have been in many years. We'll be down to about 4,000 troops in Afghanistan, and that will be when.
په افغانستان کې زموږ د سرتیرو حضور په تیرو څو کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی. په افغانستان کې به زموږ د سرتیرو شمیر 4000 ته راټیټ شي. د ولسمشر ترامپ د خبرو په ترڅ کې په تالار کې حاضر یو امریکایي چارواکي غږ پورته کړ. ویل چې په دوو یا درې میاشتو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د موافقې له مخې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 8900 ته راټیټ شوی. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزارت ویلي و چې دوی په پام کې لري په نومبر کې د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو د مخه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر د وسنۍ هغه نمایتا راکم کړي. د امریکا ولسمشر وایي که ثابت شي چې کوم هیواد د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره انعام ټاکلی، عمل به یې بې ځوابه پاتې نه شي. نوموړي په همدې خبري کانفرنس کې وویل چې دی به په دې اړه جدي اقدامات وکړي خو که ورته ثابت شي. افغان چارواکي دا کوي چې 19 وسلوال طالبان د بلخ په شولګري ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي. د شاهین قلي اردو ویان محمد حنیف رضایی تیر مخام ازادۍ رډیو ته ویل چې دا پیښه پرون شوې ده.
هرس افغانای طالب در راستای سیاب ولسوالۍ شولګري ولایت بلخ بر موقعیت‌های نیروهای
دفاعی طالبانو د بلخ د شولګری ولسوالۍ په سیاب سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر موقعیتونو بریدونه وکړل چې افغان ځواکونو د هوایي قوا په ملتیا د بریدونه په شاو وتنبول. په دین خطو کې 19 وسلوال طالبان وژل شول. خغل رضایی وایي په دې بریدونه کې دوه افغان سرتیري هم ټپیان شوي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د پوهنې وزارت د مستحقو ښوونکو لپاره د کوچنیو پورونو د ورکړې لړۍ پراخوي. د دې وزارت چارواکي وایي اوس مهال په یو شمېر ولایتونو کې د ښوونکو لپاره د پور ورکولو وجهي صندوق فعال دی. قوي په پام کې ده چې په روان کال کې د لړۍ بلخ، کندهار، خوست او بدخشان ولایتونو ته هم پراخه کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندي نوریه نزهت د پنجشنبې په ماښام ازادۍ رډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې موږ د دوله سره تر سلور ویش سره افغانی قرضه ورکو. البته نیازمند شون کوته. په اوسمهال کې موږ په هرات، کابل او ننګرهار ولایتونو کې دا صندوق فعال لرو. په روان کال کې ځینې نور ولایتونو کې موږ دا صندوق فعالو.
دا چارواکو په خبره د 1499 مالی کال په لومړی شپږ میاشتو کې باندې شپږ میلیونه او بیا سره افغانۍ ل کلنې ګټې پرته خونکو ته د پور پتوګه ورکړل شوې دي. د امریکا متحده ایالاتو د سوریې پر یو شمیر لوړپوړو حکومتي چارواکو د دې هیواد د پوځي واحدونو پر قومندانانو بندیزونه لګولي. دا اقدام داسې مهال وشو چې واشنگټن د سوریې د ولسمشر بشر الاسد پر حکومت د مرستو بندولو په هدف اقداماتو ته دوام ورکړي. د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا بندیزونه د ولسمشر اسد د رسنیو پر لوړپوړي مدیر لونا الشبل او د سوریې د واکمن باسکون پر یو مطرح غړي محمد عمار ساعتی بن محمد لګول شوی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو اعلامیه کې ویلي چې امریکا او متحدان به پر ولسمشر رسد او دغه پر پلویانو تر هغه فشار ته دوام ورکړي څو د بحران لپاره یو سیاسي حل تغاړه کړي. او د بلاروس سرنوالانو په دې هیواد کې د مخالفانو د شورا د تمویلونکو پر ضد دوسیه پرانستې. دا شورا د نوي ټاکل شوی ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د مخالفانو لخوا جوړه شوی چې د واک د لیکت پر لارو چارو خبري وکړي. دا شورا داسې مهال جوړه شوی چې د لوکاشنکا مخالفانو د ولسمشر انتخاباتو کې د نوموړي د بیا ټاکل کېدو پر ضد پراخو اعتراضونو ته دوام ورکړي. به دا کوي چې د اگست 9 نیټې په انتخاباتو کې درغلی شوې دي. دا مخالفان د نوې انتخاباتو غوښتنه کوي خو ولسمشر لوکاشن کا ټینګار کوي چې نه به استعفا وکړي او نه به نوې انتخابات وشي. دا بلاروس د لوی سرنوال دفتر پرون وویل چې د مخالفانو لخوا د شورا جوړیدل له قوانینو سرغړونه ده او د هغې د تنظیمونکو او تمویلونکو پر ضد د ملي امنیت د ګواښ په تور جرمي دوسیه پرانستي. ولسمشر لوکاشن کا د شورا جوړیدل د پر وړاندې کودتا ګڼلې ده. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې اوري چی دا امریکا ولسمشر وایي که ثابت شي چې کوم هیواد د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره انعام ټاکلی عمل به بې ثوابه پاتې نشي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره په بادغیس ولایت کې د نوي ګمارل شوي والي په وړاندې د سیمه ایزو خلکو اعتراضونه یو مدني حرکت بولي او وایي هڅه کوي دا ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. په دې موضوعاتو په ریپورټونو سربیره اوري چې دا امریکا متحده ایالاتونو پرون رسمند ایران په وړاندې د بندیزونو د فعالیدو لړۍ پایل کړه. که وختو نور ریپورټونه هم لرو. همدارنګا لویدیزی ورسپانې یا د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څوي کتنه ورته لرو. له مخ سره اوسئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي که ثابت شي چې کوم هیواد د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره انعام ټاکلی عمل به یې بې ثوابه پاتې نشي. د امریکا د استخباراتو په مخکنیو ریپورټونو کې چې د جون میاشت کې خبره شوې راغلی و چې مسکو طالبانو ته د پیسو وړاندیز کړی څو په افغانستان کې امریکایي سرتیری په نښه کړي. هغه مهال ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي و چې په دې خبرونو باور نه لري. مسکو هم دا ریپورټونه رد کړي وو. سینن تلویزیونی شبکې تازه د امریکا د استخباراتي چارواکو له قوله ځینې ریپورټونه خبره کړل چې څرګندوي په افغانستان کې پر امریکایي اهدافو د بریدونو په بدل کې طالبانو ته د ایران لخوا هم نقدي جایزې ورکړل شوې. تهران دا ریپورټونه رد کړي او بیا ساسي بللې. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر پرون د اگست په شلمه په سپینه ماڼۍ کې په یوې خبري غونډه کې د یو خبريال د داسې پوښتنې په ځواب کې چې ګواګي ولسمشر په دې ډول مواردو کې جدي اقدام نه دی کړی وویل تاسو د امریکایي سرتیرو پر سر د نقدي جایزو پاړه هیڅ نه پوهیږئ. که پوهیږئ مخته وای. البته چې تاسو نه پوهیږئ که وګورم چې دا خبره سمه ده او یو حقیقت دی نو موږ به داسې گزار هغوی ته ورکړو چې سر به یو ګرځي. په کانګرس کې ډیموکراټان پر ولسمشر ټرمپ او جمهوري غوښتونکو انتقاد کوي چې د امریکایي سرتیرو د وژلو پاړه استخباراتي معلومات جدي نه دي ګڼلي. څو ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له ازادي رادیو سره په یو مرکه کې په دې اړه وویل چې له خپل روسی سیال سره د هغه اندېښنو په اړه خبرې کړې دي چې د روسیې څخه طالبانو ته په افغانستان کې په امریکایي سرتیرو د بریدون لپاره د نقدی جایزو په اړشته او په دې موضوع باندې ل خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره غږیدل. هغه همدارنګه په دغه مرکه کې ادعا وکړه چې ایران اوس طالبانو ته وسلې ورکي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په خپل دغه خبری کانفرنس کې یو ځل بیا په افغانستان کې د خپل سرتیرو د کمولو خبره وکړه. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبريالانو ته وویل چې په افغانستان کې به د سرتیرو شمیر ډیر راکم شي. هغه وویل د مهلم په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور په تیرو څو کلونو کې تر ټولو ټیټه کچه ته رسیدلې ده. دا ولسمشر د خبرو پترس کې په تالار کې حاضر یو امریکایي چارواکي غږ پورته کړ او ویل چې په دوو یا درې میاشتو کې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر راکم شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د موافقه لمخې په افغانستان کې د محل د امریکایي سرتیرو شمیر 8900 ته راټیټ شوې ده. تر دې وړاندې د امریکا د دفاع وزارت هم ویلي چې دوی غواړي په نومبر میاشت کې چې په امریکا کې د ولسمشر انتخابات ترسره کیږي تر هغې پورې په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر د وسخه نمایتا راکم کړی.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان د سیمایزو اورګانونو خپلواک اداره په بادغیس ولایت کې د نوې ګمارل شوی والی پر وړاندې د سیمایزو خلکو اعتراضونه یو مدني حرکت بولي او هڅه کوي چې د ستونزو د خبرو لاري هواره کړي. د بادغیس اوسیدونکو په یو نوې اقدام سره د ولایت د نوې ټاکل شوی والی د ورتلو مخانی ولیده. د بادغیس مرسیال والی هم آزادۍ رادیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د اعتراض کوونکو وهله ټکولې او نورو چارواکو ته هم له ولایت د وتلو غواښ کړي. په اړه یې فریبا ظاهر رپورت لري.
د افغانستان د سیمایزو اورګانونو خپلواکۍ اداره وایي د بادغیس د خلکو اعتراضونو ته درناوی کوي او مدني حرکت یې بولي. د دغې ادارې ویاند سید شاه سقیم د پنځم په ماښام ازادي راډیو ته وویل
د سیمایزو اورګانونو خپلواکۍ اداره د بادغیس د خلکو دغه اقدام ته د یو مدني حرکت د یو احتجاج په سترګه ګوري. هر افغان حق لري چې خپل نظر څرګند کړي، د خپل حق په اړه باندې غږ پورته کړي. موږ د دې د غوښتنو ته احترام لرو، د دې د اقدام ته احترام لرو، د دې قانوني حق بولو احتجاج او مظاهره او لاریون.
تمو د بادغیس لپاره نوې ټاکل سوی والی جمعه ګل همت د پنځم په پرت د سیمایزو اورګانونو د وپلاوي په ملتیا د غبلایت معرفي او نوې دندې پیل کړې وای. خو سیمایز چارواکي وای چې ځای خلکو د اعتراض په پړنه د هغه مخونی ولا. که څه هم د دغو اعتراض کوونکو دقیق شمیر په اړه څه نه دی ویل سوی، خو د بادغیس د والی مرستيال فیض محمد میرزاده تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتي شورا غړو هم په دې اعتراضونو کې ګډون درلود. هغه زیاته کړه والی ولایتي
بادغیس تاسو
د بادغیس والی د افغانستان د ولسمشر د حکم پر اساس ټاکل شوی وو او تمه و چې د سیمایزو اورګانونو د یو مرستې لخوا د ولایت تراشي او نوې دندې ته معرفي شي. د خلکو استازو چې د ولایتي شورا غړي هم ول او یو شمېر خلکو د هوایي ډګر پرانبي کې خپل موټرونه ودرول او د هغې الوتکې د کښېناستلو بخې ونیول چې په خپل والی پکې وو.
اعتراض کوونکو یوازې د نوي والی په مخنیوي بسنه نه ده کړی، بلکې د چارواکو په خبره د ولایت نور مسؤلین هم ګواښلې دي. د والی مرستيال ښاغلی میرزاده ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې دغو اعتراض کوونکو وهلې ټکولې دي.
زه یو ګواښلم چې کله ولایت وځي ولاړ شه او کنه ځي موږ دې په زور باسو. ما مقاومت وکړ خو هغه په لغت او بوکسونو ووهلم، ډیر یې ووهلم.
نو موري وایي اوس په خپل کور کې د امنیتي تدابیر سره اوسېږي. د والی مرستيال وایي قهرجنو اعتراض کوونکو نور امنیتي چارواکو ته هم له ولایت د وتلو غواښ کړی دی. ظاهرا د بادغیس اوسیدونکو د خپل سیاسي حقونو د غوښتنې په هدف د حکومتي چارواکو پر وړاندې اعتراضونه کړی دي. ویل کیږي دغه خلک غواړي د حکومت په لوړو پوستونو کې د همدې ولایت ځوانانو او علمي کادرونو ته ځای ورکړل شي. هڅه مو وکړه چې د بادغیس د ولایتي شورا لغړو او یاسمیزو اعتراض کوونکو سره د دې موضوع د لا تفصیل په اړه خبرې وکړو، خو هیڅوک حاضر نسول. اوس پښتنه دا ده د ډول اعتراضونه چې ظاهرا د ولس خوا د حکومت د پریکړو سره مخالفت بلل کې دایسي څه پایلې لرلای شي او په اړه به یې خبرګون څه وي. د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکۍ د روان سید شاه سقیم ازادي راډیو ته داسې ویل.
والی د ولسمشر د حکم په اساس هغه ولایت ته ټاکل شوی ده، والی بدن د پیلوي، خو موږ تر دغه مخکې سی والی صاحب دند پیل کې کوشش کوو د خبرو لاره د دوه خلکو غوښتنې، د دوی وړاندیزونه، د دوی اړتیاوي دغه ټول واورو، قناعت ورکو، یو پیل ته سره ورسیږو او بیا به والی صاحب خپل دند پیل کې.
د افغانستان ولسمشر په دې وروستیو کې د بادغیس په ګډون د یو شمیر ولایتونو لکه خوست، نورستان، لغمان، بغلان او سمنګان لپاره نوي والیان وټاکل.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق وایي د هزارتو کم پوړاندي د طالبانو د جلا شوی ډلې د یو چارواکي عبدالمنان نیازي خبري بهرنۍ دسیسه ده. عبدالمنان نیازي تازه هزارتو کم د فاطمین ډلې په ملاتړ تورن کړی او د دوی پوړاندي ګواښ کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان وایي د افغانستان جګړه د ځانګړي توکم اړوند نه بلکې د سیمې د هیوادونو استخباراتي لوبه ده. اکرام الله اکرامي په اړه تفصیل لري.
لشکر فاطمیون د داخله
په ټولنیزو رسنیو مولا عبدالمنان نیازی ته منسوب شوی غاګ، هغه ویډیو چې تازه په ټولنیزو رسنیو خبره شوی، د مولا عبدالرسول په مشرۍ له طالبانو د جلا شوی ډلې مرستيال مولا منان نیازی د افغانستان هزارت توکم د فاطمیون وسلوال ډلې په ملاتړ تورنوي او د هزارګانو د قتل ګواښ کوي. خو د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق د عبدالمنان نیازی د خبري ردوي او وایي چې دا د بهرانيانو د سیسه ده.
دا یو جنایتکار فرصت طلبه ډله ده. دا ډله د افغانستان اسلامي جمهوریت په وړاندې د بهرنۍ هیوادونو لخوا استخدام شوی، د حکومت برنامو په وړاندې پراسیټ خبروي. افغانستان کې هغه څه چې هغوی وایي نشته.
عبدالمنان نیازی په ویډیو پیغام کې تور پوری کوي چې د افغان حکومت دننه ځینې کسان د فاطمیون ډلې ملاتړ کوونکي دي. نوموړی په خپلو خبرو کې زیاتوي چې افغانستان کې د فاطمیون ډله د ایران دسیسه ده او په ورځینی ډول د دې ډلې سلګونه پلویان افغانستان ته داخليږي. نیازی په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې دا ډله مزار شریف، هرات، کابل او بامیانو کې فکری، سیاسي، تعلیمی مرکزونه لري. افغانستان کې د هزارتو کم پوړان دي د عبدالمنان نیازی د خبرې له سختو غبرګونونو سره مخ شوې دي. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکونکو له حکومت د دې ویډیو کاروالي غوښتنه کوي، وایي چې باید دا موضوع په جدي توګه وڅېړل شي. ومغختل په دیاړه د افغان حکومت او د افغانستان بشر حقوقو خپلواک کمیسون نظر هم واخلو، خو دوی په دیاړه خبرو کولو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان مشر لالګول لالوي افغانستان کې روان کړکیچ استخباراتي جګړه ده او نه باید ځانګړي توکم ته غوتونی ول شي. خاغلی لال د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
هرګز په افغانستان کې تر اوسه پورې چې د مذهب په نوم باندې جګړه تر اوسه پورې نه ده شوی او نه به وشي، او د مذهب په نوم باندې چې هر څوک هر قسم تلاس وهنه کوي او ودلته بشری غمیزی را منسته کوي، دغه ټول د افغانستان اوسیدونکو کدا هر ملیت ته کدا هر د مذهب پورې اړون خلک دي، هغه ټول په دې باندې په هیدلې د شداد بهرنۍ استخباراتي کړیو کار دي.
د راپورونو لمخ ایران په ورستۍ او څو کلونو کې د فاطمیون ازواک په لیکو کې زرګون افغان کډوال د سوریې جګړې تاسوولیو. د عبدالمنان نیازی ورستۍ او سرګندونو په اړه د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل عبدالمنان نیازی کلونو وړاندې د طالبانو لړلې جلا شوې ده.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس په هم څو نړیوالې رسنۍ وګورو چې د افغانستان په اړه څه وایي. په افغانستان کې د قرباني ملامتول به سولار نه ولي، دا د واشنگتن اگزامینر رسپانې د یوې لیکنې سرلیک دی. لیکوال چې د امریکا د دفاع وزارت یو پخوانی چارواکی دی او د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړې ته له یو انتقادي لوري ګوري، وایي امریکایي چارواکو هڅه کړې افغان حکومت قرباني کړي او د طالبانو سره د خپل تړون نیمګړتیاوي پټې کړي. د لیکنې لیکوال دا کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو سره چې د پوینا لاسونه په وینو سره دی لیدلی، خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهیب په وینا په دې خاطر په تور لیست کې ځای کړی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د واشنگټن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر چلن انتقاد کړی. لیکوال پرته له دې چې شواهد او جزئیات وړاندې کړي، همدارنګه زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس او د ولسمشری وسنی لومړی مرستیال امرالله صالح هم ویزې ورکولو نه ډډه کړې. خپل حمدالله موهیب او امرالله صالح په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې لیکنه کې وړاندې ویل شوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خی د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو غوښتونکي وي، خو لیکوال وړاندیز کړی که چیرې ټرمپ په داسې کار کې بریالی هم شي، مهمه ده چې طالبان د خپلو ژمنو عملي کولو ته اړ کړی شي. په پای کې لیکوال وایي طالبان باید 22 افغان کوماندو سرتیري خوشي کړي چې د ده په وینا هم د افغانستان او هم د امریکا د ګټو ساتنه کړي. تر اوسه پورې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې بهیر نه دی بشپړ شوی، هغه څه چې طالبان یې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره شرط کړي. حکومت او طالبان دواړه یو بل په دې بهیر کې د خند او زند په جوړولو تورنې. یو شمیر هندي رسنیو بیا په امریکا کې افغان هندوانو او سکانو ته د پناه ورکولو په هڅو لیکنې خبرې کړي. ان نیوز پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې په امریکا کې د سکانو ټولنې افغان سکانو ته د پناه ورکولو په اړه د امریکا په کانګرس کې د نوي وړاندې شوی طرحې هرکلی کړي. د امریکا د استازو د جرګې یو غړي لخوا په وړاندې شوی طرحه کې امریکا کې افغان سکانو او افغان هندوانو ته د پناه ورکولو ملاتړ شوی او ترڅنګ په افغانستان کې پردي مذهبي اقلیتونو بریدونه او د دوی سره زور زیاته غندل شوی. په لیکنه کې وړاندې ویل شوی د امریکا په متحده ایالاتونو کې د سکانو یو مشر هارپریت سنگ ساندو د امریکا په کانګرس کې دا اقدام چې د افغان سکانو او هندوانو ژغورنې بللې ستایلې او مننه یې کړې. نږدې 15 میاشتې مخکې داعش وسلوالې ډلې په کابل کې د سکانو پر یو درمسال د برید مسؤلیت ومانه. په دې برید کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي وو. هندوستان هم افغان سکانو او هندوانو ته د هغوی د خوندیتوب په هدف دغه هیواد ته د کډه کېدو لپاره د ویزو ورکړه پیل کړې ده. دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی پر پوسیانو او ملکیانو په حملو کې له مکناتیسي بمونو څخه کار اخیستل د طالبانو کار دی. د دې وزارت ویاند وی هغه کسان چې د دې حملو په تړاو نیول شوی له طالبانو سره اړیکې لري. که څه هم طالبانو تر اوسه په دې اړه ازادي لړیو ته سندي ویلي، خو یو شمیر پوځي کارپوهان وایي چې ډېر چسپکي مینونه د کابل په شمول د هیواد په یو شمیر ښارونو کې جوړیږي. خاطر فردي سلو نورو جزئیات سره
که څه هم په کابل کې د چسپکي ماینونو د چاودنو مسؤلیت هیڅ وسلواله ډله نه مني، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه کړنه د طالبانو کار بولي. د دې وزارت ویان طارق آریان د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په دې وروستیو کې ډیر نیول شوي هغه کسان چې چسپکي ماینونه به جوړول له طالبانو سره اړیکې لري.
طالبان با تابع ماینهای کنار جاده، ماینهای ملاتیسی،
اینا ملي. د دې طالبانو د چسپکي او د سړک غاړې ماینونو په کارولو د تاریخوالي کچل وړه کړي ملکی وکړی وژنی. موږ د دې ډلې یو شمیر کسان نیولې چې طالبان او یو شمیر نورو ترهګریزو ډلو سره اړیکې لري، او داسې یو ډله مو هم نیولې چې چسپکي ماینونه وای جوړول
در قسمت بساخت ساز ماینها داخل بودن او بازداشت شدن.
د ښاغلي آریان په خبره د افغانستان پولیسو په تیر یو میاشت کې 200 څخه زیات ماینونه خونسا کړی چې ډیرې چسپکي و. نوموړی وی طالبان په دې کار سره هڅه کوي د خلکو روان وځپي. هغه که څه هم په وروستیو کې په کابل کې د چسپکي ماینونو د چاودنو د شمیر په اړه دقیق شمیر نه وای، خو وی ویل چې په تیر یو میاشت کې پولیسو د طالبانو ډیر چسپکي ماینونه خونسا کړی دي. طالبانو په دې اړه ازادي راډیو ته تروسه څنګه دی ویلي. په ورته وخت کې یو شمیر پوځي کارپوهان وایي دا چې چسپکي ماینونه په اسانۍ سره جوړیږي او لاسرسی ورته اسانه دی، وسلوال مخالفین هم له هغې په اسانۍ استفاده کوي. پوځي کارپو عتیق الله امرخیل:
عموما دغه چسپکي ماینونه چې دي استعمالیږي، دښمن البته هر همیشه کوشش کوي چې د هغه تکتیک نه کار واخلي چې هغه هم تلفات مبینته راوړي او هم مصارف یې کم وي او هم تاثیرات زیات وي. دغه چسپکي ماینونه چې دي د مصارف هم کم ده او انتقال هم ډېر اسانه ده او استعمال هم ډېر اسانه ده.
ښاغلی امرخیل وایي د داسې ماینونو جوړولو ډیری مرکزونه د هیواد په یو شمیر ښارونو لکه کابل کې موجود دي، خو نوموړي په دې اړه اسناد وړاندې نه کړل. افغان امنیتي بنسټونو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستۍ کې په مرکز کابل کې د چسپکي ماینونو چاودنې زیاتې شوې دي. په تازه دوو پیښو کې چې تېره ورځ رامنځته شوې، د افغانستان د قاصد د ستراتیژیکو مطالعاتو رئیس عبدالباقي امین او یو بل تن پکې ووژل شول او دوه نور پکې ټپیان شول. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی
رادیو هر ځای له تاسو سره.
د امریکا متحده ایالاتو د پنځشنبه په ورځ رسمن د ایران په وړاندې د بندیزونو د فعالیدو لړۍ پیل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په دې اړه په یو لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړ. د امریکا اروپایي متحدان له دې اقدام سره موافق نه دي او ایران بیا وایي چې امریکا د دې ډول اقدام حق نه لري. د موضوع تفصیل فریبا ظاهر نه.
د امریکا متحده ایالاتو د اگست پر شلمه د هغه میکانیزم د فعالیدو لړۍ پیل کړې چې لمخې د ایران پر وړاندې د ملګرو ملتونو بندیزونه بیرته پیلېږي. امریکا ادعا کوي چې ایران د 2015 کال له هغه اټومي تړون څخه سرغړونه کړې چې د نړۍ له سترو قدرتونو سره یې لاسلیک کړی. د امریکا ولسمشر په 2013 کال کې له دې تړون د خپل هیواد د وتلو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنځشنبه په ورځ یو لیک د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیږلی چې په هغه کې د امریکایي چارواکو په خبره له یاد تړون څخه د ایران د سرغړونو بیلګې یادې شوې دي. دا اقدام د امریکا له لوري د هغې لړۍ د پیلولو هڅه ده چې په امنیت شورا کې د امریکا متحدینو رد کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 دایمي غړي لري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د چهارشنبه په ورځ د یعنی د اګست 19 ویلي وو چې امریکا غواړي تقریبا ټول هغه بندیزونه چې د ایران پر وړاندې په تعلیق حالت کې وو بیرته فعال شي. د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون په لاسلیک سره ملګرو ملتونو پر ایران بندیزونه کم کړل او په بدل کې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړل. اوس امریکا د دغو بندیزونو بیا لګول غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلی چې تر دې یادښت دیش ورځې وروسته به د ایران پر وړاندې د ملګرو ملتونو د بندیزونو یو برخه بیرته لاسره پیل سي چې په هغه کې پر دې هیواد د وسلو پلورلو ممنوعیت شامل دی. د امریکا دا اقدام د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مخالفتونه پرولې دي. د دې شورا ځینې غړي په دې برخه کې د امریکا حق د پښتنې ور بولي، ځکه امریکا د ایران لاټومي تړونه وتلې ده. امریکا بیا وایي په هغه موافقه کې چې د ایران پر ضد بندیزونه پکې کم سول او هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې د هغه موافقه پر اساس ترتیب شوی د امریکا نوم شامل دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په یو مکتوب کې د ملګرو ملتونو سازمان ته لیکلي، امریکا د ایران پر ضد د ټولو بندیزونو د بیا پیلولو حق نه لري او د امنیت شورا له غړو یې غوښتي چې د امریکا دا هڅه رد کړي. اروپایي هیوادونه چې د ایران اټومي تړونې لاسلیک کړی لکه بریتانیا، فرانسا، جرمني او هم روسیا او چین چې له جرمني پرته نور ټول د امنیت شورا دایمي غړي دي، د امریکا له دې پریکړې سره مخالف دي.
ستاسو له پیغامونو
سهار محمود زئی ملکونړ ولایت نارنګ ولسوالۍ نه پیغام پر اقدام زما هله د افغان حکومت څخه زغره ده چې دا د مکتبونو په اړه جدي اقدام وکړي. چرته مکتبونه او پوهنتونونه شروع شي، باید مکتبونه هم شروع شي، ځکه چې ټول ماشومان او ټول زده کوونکي رانشر شولو. نو هله مو دا ده چې افغان حکومت په دې اړه جدي اقدام وکړي. والسلام، په احترام.
کل صادرند کې من ولایت مدالي ول سالي څخه څنګه غواړي چې پروژه د موږ ټول سالي کې مشکل مداري د اغلب یې خدي دا چې دې چې په عامه مخانه ولي سړکاني نه ولي خلک شکوي او د ولایت خلکو څخه مو یعنی دا غو مربوطه سیمه د مسولینو څخه یاد ولایت مسولینو څخه مو دا غوښتنه ده چې په دغه کار کې نو کې کوشش وکړي دا غو سره دوری وي چې دا چې راځي چې ولي دې مسلمانان خپل مکانان خپل مطران کور د باندې چې خپل دنیا څخه ورده او دا پیغام باید تر مسلمانانو پر ورسېږي. سلام.
زه رحمان شاه نورزی د هلمند ولایت د ندالی د ولسوالۍ څخه ستاسره په تماس کې یم. زما هیله او ارزو دا ده چې دغه ناکه بوتان او تومت یو په بل پسې باید څوک ونه کېږي. څوک وایي چې د ندالی ولسوالۍ پر چارې باندې غلاوې کېږي، یا فلان یا بلکې یا بلکې. دا کوم کسان دي؟ هغه کسان دي د طالبانو ملګري دي. کم قومندان چې اوس په ندالی ولسوالۍ کې قرار لري ډېر ښه امنیت راوستلی. ندالی ولسوالۍ چار اچار پر هر کور باندې پوسټر کول باندې او زه ټول منډې کې محفوظ دي، خوندي دي. نو کوم باندې کې چې چار اچار طالبان بلبلي نظامي سړی نشي کولی چې غلا وکړي. دا معلومه خبره ده چې بوتان دی، تبلیغ دی، څوک یې باید په چا پسې ونه کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوستان اوس هم یو ور بیا د مهم خبرونو سرټکی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي که ثابت شي چې کوم هیواد د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر انعام ټاکلې، عمل به یې بې ځوابه پاتې نه شي. نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د خبرو په ترڅ کې همدارنګه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د کمولو خبره هم تکرار کړه. افغان چارواکي ادعا کوي چې نونس وسلوال طالبان د بلخ په شولګری ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې وشل شوی. دا خبره د شاهین کلی اردو بیان محمد حنیف رضایی تیر ماښام ازادي رادیو ته کړې. وسلوالو طالبانو پرې تر اوسه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د پوهنې وزارت د مستحقو ښوونکو لپاره د کوچنیو پورونو د ورکړې لړۍ پراخوي. د دې وزارت چارواکو ویلي چې اوسمهال په یو شمېر ولایتونو کې د ښوونکو د پور ورکولو وچی صندوق فعال دی، خو غواړي چې دا لړۍ بلخ، کندهار، خوست او بدخشان ولایتونو ته هم پراخه شي. د امریکا متحده ایالاتو د سوریې پر یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو د دې هیواد د پوځي واحدونو پر قمندانانو بندیزونه ولګول. په دې کې د بشر الاسد د رسنیو د برخې یو مشره لونا الشبل هم شامل ده. او د بلاروس سرنوالانو په دې هیواد کې د مخالفانو د شورا تمویلونکو پر ضد دوسیه پرانستي. دغه شورا د نوي ټاکل شوي ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د مخالفانو لخوا جوړه شوې چې د واک د لیږد پر لارو چارو خبرې وکړي. دوستانو خبرونه ملازادي راډیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونو کې نیمنړی او کور کلی پروګرام لرو، دوه په 19 پروګرامونه لرو، خو تر هغه مخکې یو ورسته ریپورت راخلو. ابو بکر هغه هلک چې له ماشومتوب راځي د خپل کور سرپرستی ورلغاړې ده، ځانې تر پانتون پورې رسولې. د چې د کونړ په مرکز اسدآباد کې اوسي، وای هر ورځ د سهار له 5 بجو د پانتون د درسونو تر پیلېدو هټیوالو ته لوي چینی پاکي وبوړي او لاخي ورسته درس تسي. د موضوع تفصيل روح الله انوري وړاندې کوي.
په یو وخت د څو کارونو تر سره کول دا که څه هم سخت ده، خو 19 کلن ابو بکر اړ دی چې خپل کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو لپاره درانه کارونه وکړي. د هر سهار په هنتون ته لته ګوراندې په اسدآباد ښار کې دکاندارانو ته د منډکول لچینی چې د خارګوټي په یو ژوره څنډه کې پرته ده د څخلو اوبه وړي. د یوی بوشکی اوبو په سر لس افغانۍ ورکول کیږي. د چې د خپل لاسی کراچۍ ترڅنګ ولاړ دی، په کیڼ لاس د تندی خوله پاکوي. وایي له کوچنیوالي ورته د کور سرپرستی پاتې ده.
یا کور ما تر په اړه مې ساري کې راز دا کولر راوړو دا غي نرسته چې به زبان تونت مزات نیو وجو پورې سلی او نیم سل لپی کې غند نه دا پچی دې سي نه کې دام ډیر سختو مان کې به زړه ډیر پر کوټیوا دراوته ما تم نه هم کال مې روان دي مونږه دولس نفر استو.
د یو پلار یو مور شپږ خويند او څلور ورونه لري چې ورونه لده کوچنیان دي. د تا د شاخه کار ترڅنګ درس ویل ستونزمن دي، خو وايي همت نه بایلي ځکه د لوړو زده کړو په هدف تر پوهنتونه را رسیدلې ده.
مخکې چې دی لیسه کې ومه ساره کې مې کار کا او بیا دا غي نرسته چې اوس الحمدلله پانتون ته کامیاب شوی یم. پانتون لومړی سنب کې مدویم سیمستر مې دی. زه پښتو ادبیات کې ما زه خدا هله لرم چې الله پاک چې ما دې پانتون نه په خا درجه فارغه کی او الله پاک راته خو زپاره کی چې دې سخت او دې لاغه چې هغه بدله مات الله پاک راکی.
د په هر تور تم پسې درنه پتمه ده او وای د خښون په هيله هڅه کوي چې راتلونکي روخانه شي. کونړ هغه ولایت ته چې د ابوبکر په سیر په کې ډیر شمیر ماشومان په درنو او شاخه کارونو بوختي. د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د مسولینو په وینا که څه هم روان کال کې په دې برخه کې کومه سروې نه ده کړې، خو د تیر کال د شمیرو له مخې په مرکز اسدآباد کې تر 200 ماشومان شته چې په درنو کارونو بوخت دي. د کار او ټولنیزو چارو د ماشومانو د برخې مشر عرفات پردیس ازادي رادیو ته وویل
په بازار کې لاسګاړې یا ټرالی ګرځول، سوال کول، په سین یا خوړ کې شګه راویستل، دیاړي کول، د موټرو څخه د وړو بوجي او یا د نورو غذایی بوجي وخکته کول. په ولسوالیو کې به موږ په ماشومانو باندې بل ډول شاخه کاری لرو. هلته ماشومان د غره څخه لرګي راوړي چې دا ډیره د هغه د درندو کارونو یا د شاخه کاری شدید حالات دی، هلته لرګي راوړي.
د ښاغلي پردیس په خبره چې دوی په اسدآباد ولسوالیو کې د ماشومانو د حقوقو په اړه د عامه پوهاوي د پروګرامونو تر سره کولو ترڅنګ یو شمیر خیریه ټولنو ته وړاندیزونه کړي څو بې سرپرسته ماشومانو سره مرستې وکړي او له درندو کارونو ژغورلو سربیره ورته د تعلیم زمینه هم برابره کړي. خو ابوبکر وایي چې تر دې دمه ورسره د هیڅ خیریه بنسټ له لورې کومه مرسته نه ده شوې. د هم غوښتنه کوي چې باید په کونړ کې د بې سرپرسته کورنۍ او لغړو سره د ژوند پر مخ بیولو په برخه کې مرسته وشي تر څو دوی د ښې راتلونکي په هدف خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکونو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
سلام د نیمې نړۍ خبرونې ته خرغلست. په دې خبرونه کې به واوري چې ولې یو شمیر کسان په فیسبوک کې جالي اکاونټونه د مخاورو خزو پنوم جوړوي. د مطبوعاتو د قانون لمخې هر څوک کولای شي چې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسي ولري. په خاصه توګه په فیسبوک کې اکاونټ جوړول یو ساده او معمولی کار دی چې هر وګړی کولای شي ځان ته اکاونټ ولري. خو ځینې کسان بیا د مخاورو خزو پنومونو او عکسونو جالي اکاونټونه جوړوي چې کله کله بیا دغه جالي اکاونټونه خزو ته په سرخوږی اوړي. خو دا معلومه نه ده چې ولې یو شمیر کسان په دغه کار لاس پورې کوي.
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل. هماغه چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې جالي اکاونټونه جوړ کړل.
کوم کسان چې د خزو په وړاندې د ناڅرګند دلیل لمخې تاوتریخوالی او عقدایي برخورد کوي، دوی د رواني پلوه په کوم روحي حالت کې قرار لري.
هغه خلک چې مانی ناروغی لري، سادیزم ناروغی لري، د خلکو زورول نو نه لذت اخلي، خوند اخلي، په دغه کار معمولا لاس پوره کوي.
کوم کسان چې د خزو په نوم جالي اکاونټ جوړوي او د هغې د فکر خلاف څرګندونې خپروي، د قانون لمخې په کوم ډول سزا محکومیږي؟
د جزایی کور د 1038 ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي.
دا هغه پوښتنه دي چې په دې خبرونه کې به ځواب شي. دا خبرونه وګمی جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای ترته وړاندې کوم. خو اوس به راپور له وګمی جبرخیل واورو.
افغانستان کې په دې ورستیو لسیزو کې په فیسبوک فعالیتونه ډیر شوي.